Radio.
احمد شبرم راز اجر دوب سارانی خبری مجله کی مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبری مجله مطالب تاسو معرفي کړم خبرونه د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سر لننه تر سیشن به د افغانستان په جنوب سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. د وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یک شنبې تر سه شنبې په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سینجیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د زیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوي چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بېلابېلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې اروپایي ټولنه او شریکانې د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولې دي. دغو کسانو غوښتل د ښوونځیو د استادانو د وی ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینې کې کامیاب شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالی بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وایي چې په هغو آزموینو کې درغلي شوې وې او د ښوونکو خالی بستونو په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوې. د کوټې پریس کلب صدر عبدالخالق رند د معترضینو بند کېدل غندلي او ویلې دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ پر ضد اقدام دی. ټاکل شوی ده چې نن د لندن په سرمشتیزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زلنسکي په دې غونډه کې روسیه تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحدو ایالتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر دونالد ترامپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي خبرې اترې له اختلافات وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرې شوې او بیا لندن ته ولاړ او تیر شپه د بریتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې خبرې وکړې. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل هم درکو. دا ساجی رادو سارانی خبری مجله په منسنی صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. اونۍ واوښته، د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لامده که دی یخچالانو کې مانټې دیداب کې خرابې شوې. ډېر نقصانات وشو. موږ له بسوکو پوښتنه کوي، الله دې د خیر په مخ اخلاص کړي. نو
په عمان کې پولیسکونو افغان جنو چې هلته درس وایي بې برخلیکه شوي څرنګه، وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. په کابل کې د پاکو اوبو ستونزه په نړیوالو موضوعاتو کې مو د بریتانیا د صدر اعظم او د اوکراین د ولسمشر د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یو نی ورسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوستي جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول بند شوی دی. د تورخم پولې د بندېدو له امله زرګونه خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولې دواړو لورو ته بند پاتې دي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولې چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو نه ورسته وویل د طالبانو حکومت باید د ستونزو د همغږۍ د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یو اړخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پوله تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لارې چې سوداګریستو کې لیکدوي او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي له یوې اونۍ راهیسې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار پاتې دي. خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د تورخم پولې سره یې په سمنټو بار لارې ولاړه د ازادي راډیو ته وویل
والا مشکرا ډیر زیات ورونه بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره چې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم لستون جو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټری سار ولاړ دی.
نو میلی دې او ګډ باندې ولاړو دوه طرفه لنجه شوې ده. ولج دومره تکلیفونه دي موږ لګاړو ټوله خرچې مو خوړې په ولاړه باندې وټلو کې نه دا داسونو سہولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولج بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو سشته کوم سنه شته دي ټول پردي مالونه لاندې کړي یخچالانو کې مانټي داب کې خرابې شوې ډېر نقصانات او شومنګ لو بس څوک مختنه نه کوي الله دې خیر په مخ خلاص کینو.
تورخم کې سوداګرو هم پر حکومت وغه کړی چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شینواری ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د تورخم پولې تړلو له امله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري سخت زیانمنه شوې ده. فتورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه ویل د پولي د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د عمان په میډل ایسټ کالج کې په لسکون افغان محصلین چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته د ډبلیو ایس ای تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وو وایي ملاتړ بند شوی او اوس له دې هیواد د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. دا محصلین اندېښنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. د دوی ځینو له ازادي راډیو سره څرګندونې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په مان هیواد کې یو شمیر افغان محصلین دي چې په ډیره سختۍ د بورسیه تر لاسه کړی او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بر ما
دوی په یوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاوه نوري نه سو کولای. یو سی ډي بند سوی اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو. د تحصیلي بندیزونو سربیره له سختو امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو که موږ بیرته افغانستان ته ولیږدوي.
دوباره پس به افغانستان برگردیم.
عمان کې یو بل افغان محصله چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو سربیره نشي کوي پرته له هیڅ لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم او بعد از
مو اول په افغانستان کې ستکړی کولی بیا مو په ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره د دې میاس کېږي چې زنون تر عمان راورسول. خو تیرش په خبر سو چې زموږ سکالرشپ د یو سی ډی لخوا بند سوای او موږ به بیرته افغانستان ته ولیکتوي. موږ په ډیرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو وایو داسې بلاسته راوړنې بیرته افغانستان نو سوتللای
امید اورزو به اینجا اومده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیری دری اتیاتانو ترسیگی اتی دی مستری او پینزاویای دی لسانس محصلین دی او په بیلا بیلو برخو لکاسی وال انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدکرو بوختی وی وایی چه اوس به برخلی که حالت کی دی او لنریوالو سازمانونو دی ملاتر غوخت نکوی.
پا
په غو شواهد او اسنادو کې چې له عمان دغو انجنونو محصلینو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته دغو محصلینو د لیږلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجنونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نه شي. د دوی له ډلې طاهره کریمی ازادي راډیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخته ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت ایستلی ځانونه یې تر عمان رسولي له کورونو لرې دي. په دوی به سخته تیرسي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې درسونه یې ځنډول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري په 6مه د امریکا د 24م ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ډېریو افغانانو ژوند یې اغېزمن کړ.
په عمان کې مو د 3 افغان محصلانو جنو د ستونزو په اړه راپور اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیانګالي دي. دغه سازمان تازه دا خبره د یوناما د مشر روزا او تنبایو وه په وینا په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې هم د څښاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان ناروغان شوي دي. په دې اړه راپور لرو.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده وایي د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي. د هرات ولایت اوسیدونکي نظیفه هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچسوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري. څه مو لرله او په ټوله مو اوبه راایستلې. څاګانې وچې شوې، بیا مو نل راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له موږ سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای وال قول راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابري زیاتوي او ماشومان د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغي سره مخ کوي. په بیان کې راغلي چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلنو جګړو او زیرمو د منځوړلو د غرض د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو ووسی.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدود شوی ده او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. د دې لپاره کوچنیان او مېرمنې ډېر اغېزمن کېږي متاسفانه. اوبو ته لاسرسی یو د انساني او اساسي حقوق څخه شمیرل کېږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسي په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوس مهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدیداً زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
د بریتانیا ستر اعظم کایر سٹارمر ویلی هیوادی د اوکراین دوامدار ملاتړ ترشمن دی. ښاغلی سٹارمر تیر ماښام د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشیزه جوړ شي. زلنسکی یو ورځ وروسته له هغه بریتانیا ته ولاړ چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه وشوه. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبه ورځې تر سرمشریزې د مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. زلنسکی له سټارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي او زه لمنیم تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوونه اوریدلې وي چې د بریتانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو، یو دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي.
The
Britain based on sovereignty and security for Ukraine. The Britain has said that the Ukraine له مشر سره په لیدنه کې دا څرګندونه وکړه چې د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکی او ولسمشر ډونالد ټرمپ لیدنه پلان جوړ وکړه. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمیلون کې پاتې شوی، د همګړی اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافات وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکی خبرې پریښودې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړې او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دراشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی بیا پر ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربیره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري. د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک 14 ماشوم هم وزیشید. د ماسک ملګری شیون زیلس په خپل ایکس پاڼه کې دا خبر خپور کړی دی. هغه ویلي چې زوی ته سلډون لیکورګوس نوم شي دی. ماسک او زیلس درې نور ماشومان هم لري. ماسک تر دې مخکې یو بل ملګری او دوی ښځې درلودې. ماسک له خپلو پخوانیو ښځو او ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې له خپلې اوسنۍ ملګری شیون زیلس سره چې د نورالیک په نوم د ټکنالوژیکي کمپنۍ مشره کتل کیږي. له څلورو ښځو د ایلان ماسک د ټولو ماشومانو شمیر 400 ته رسیږي او په هر یو باندې داسې نمونه شي چې د خلکو پام ور اړولی دی. ایلان ماسک د ایکس په نوم خپل یو زوی ځینو رسمي ناستو ته هم له ځان سره وړي چې تر ټولو وروستی یې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدنه وه. 53 کلن ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کس دی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابینه کې د حکومت د اغېزناکې د ادارې مشر دی. د سپورت لډګر دا خبر لرو چې نن د کرکټ د چمپیونز ټرافي د لوبو په ترڅ کې نیوزیلند له هند سره په دوبۍ کې مسابقه لري. دا ډیره مهمه مسابقه ده. اهمیت په دې کې دی چې په دغه مسابقو کې تر اوسه پورې نیوزیلند هم دوی لوبې کړي دي، هغه دوی لوبې کړي دي دواړه یې ګټلي دي، او هند هم دوی لوبې کړي دي دواړه یې ګټلي دي، او په الف ګروپ کې دوی قرار لري. په دغه ګروپ کې بنگلاديش او پاکستان هغه دوه نور ټیمونه ول چې دواړه لدی ټورنمنت اوټ شوي دي. په بی ګروپ کې پرون د انګلستان او د جنوبی افریقا لوبه وشوه چې دا لوبه جنوبی افریقا په ستر توپیر وګټله، او د نمرو د زیاتوالي له امله افغانستان هم لدی ګروپ او لټورنمنت بهر شو. نو لبی ګروپ جنوبی افریقا او استرالیا نیمه پایلو بیته وتلی دي.
ل خبرونو ور اخوا
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی، او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله لوړ شوی دی. دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنسټیز علتونه د افغانوی په وړاندې د ډالر لوړېدل، سوداګریزي ستونزې، او د کاري فرصتونو کمښت دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کار نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي سره له دې چې د ځینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی، او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ نونس مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. دبليو اف پی د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې، او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي، او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 15مه او 26مه نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. پراپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي، او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4مې اونۍ په پرتله د روز مزدورۍ په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د دوه ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 15 کیلوي وریجې، 2,500 افغانۍ، او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دبليو اف پی د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي، چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
د غور لارې اکثر وخت د واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېرې لوړې بیې، د غوړیو او نورو مایعاتو کیفیت هم خرابیږي، او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولی.
مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی، او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نهه نفره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم، تیاړي کوم، کله جاړي پیدا شي کله نشي، ولادنه پقې ده، هېلته حیران پاتې یم، مریضي خو ایسته کېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میر یارمل ازادي راډیو ته وویل
خود دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا خر پیلې دل دي، او دلته د خلکو استخدام ده، د زیاتو کومکو را جذبول دي، زمينه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا له سره ورسي. نو داسې یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووایي.
ته په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محرومې شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نه وي یوازې تر ډاکټر او روغتونه نشي تلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسپانې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې ښځه ډاکټر ته یوازې تلی شي، نه یې باندې وتی شي، دا جمعواري والا تا تا یا امر بل معروف سو تا یې تا په لاس و دی تا په لاس و پروژو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریض وه، ورور مې په قرباخ کې وو، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري، خو ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دې ته م زنګونه وهل چې زر وروره ځان را ورسوه. زر تو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو رابې بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب، کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي پې محرمه.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږ په کور کې نه مې ورور وو نه مې پلار وو، نو ډېر ستونزې سره مخ شولو. د لډاره چې طالبان شاید مونږ په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله. د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبوره وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی، بې له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې شوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28 خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منع شوي او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل شوی دی. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل شوی چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته شوی دی، خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
دنجونو په شوونځي کې داول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سیوي
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې تر ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.